السلام علیکم د څلورو بجو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د پکتیکا په راپورونو کې ویل سوي چې نن یو بیا هلته زلزله سوي او تر اوسه پکې د 15 کسانو مړینه تایید سوي ده د طالبانو د روغتیا وزارت وایي ډاکټر شرافت زمان ویلي دغه زلزله نن سهار 10 بجې په ګیانی ولسوالۍ کې سوي چې تر یو لسو زیات نور کسان یې چپین کړي دي هند وی د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته کوي په ملګرو ملتونو کې د هند استازي تیر شپه د امنیت شورا غونډې ته وویل چې هند د پکتیکا او خوست د زلزلې د قربانیانو له خپلو سره خواخوږي شي او ژمنه کوي چې زلزله ځپلو ته به مرسته واستوي یو شمېر نورو هیوادونو هم د مرستو ژمنې کړې دي نوې ډیلی وی د هند یو تخنیکی ډله کابل ته رسیدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای شوې ده د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه ډله د بشري مرستو د غیزنا کرسال حادثې ساري او له افغانانو سره به د اړیکو د غشتلې کولو هڅه کوي د مسکو د جنوب ختیځ ریاضان شهر ته نږدې په یو هوایي پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي پیښه هغه وخت وسوه چې د روسیې یوه بروړونکې پوځي الوتکه استراري ناستې ته مجبوره سوه د روسیې دفاع وزارت نن ویلي دغه IL شپږ اویا ډوله الوتکه کې تخنیکي ستونزه پیښه سوه ریاضان د روسیې د پلازمینه مسکو د جنوب ختیځ په 190 کیلومتر کې پروت دی دا په وروستیو ورځو کې په روسیه کې د الوتکې د نسکورېدو درېیمه پیښه ده اوکراین د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لیر واټنه وسلو د ور رسیدو اعلان وکړ د اوکراین پوز لمیاشتو راهیسې د دغو وسلو انتظار کاوه د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلي چې د امریکا د هایمرس توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده د لا څرګنده نه ده چې دا سیستم کله دغه هیواد ته رسیدلی دی او د اوکراین یو محلي چارواکی نن ویلي اوکراینی ځواکونه به له سویرودونیتسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړي ووځي چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنګر هم کلا بند کړي د لوهانسک والی سرحی هایدی ویلي په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټې ټوټې سوي پاتې کېدل منطقي نه برېښي نن جمعه ده د چنګاښ یا سرطان درېیمه د جون څلورویشتمه په دې خپرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوري د ملګرو ملتونو یوې ادارې زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو پر احتمال اندېښنه ښوولې زلزله ځپلي کسان وایي چې بېلابېلو مرستو ته اړتیا لري
دوایانو ته ضرورت لري دغه خلکو چې کوم دي ځکه چې کوم خوراکي دي سامان دي د خوراک د سکاک والا د ټولو څخه د خور سره خبره شوي دي
په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو بیره زیاته سوې یو متخصص ډاکټر وایي
چوندې وې انسان ژوند له اوبو سره تړلی د دې اوبو نه ژوند کې امکان نه لري نو چې اوبو ټولې ملوثې شوي وي نو دوی مجبور دی ناپاک اوبو ته د دوی لاسرسی ډېریږي چې چای د دې سکو او پاک اوبو ته لاسرسی د دوی زیات شي
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي له دې سازمان غوښتنه کړې چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره پر نورو لارو چارو غور وکړي اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو د زده کړو او کار په اړه اندېښنه ښوولې د کندهار اوروزګان لویه لار چې په تېرو کلونو کې ویجاړه کړی سوې لا هم د خلکو د کړاو سبب سوې
وس دا دوی ورځ کې دلته اوسه ولاړم مټر نه سوي وای داش به کوبل وای داش به کو لاري ته ځان نه نسی
په بهرنۍ مسایل کوي چې اوکران وای د امریکا لخوا پرمختللي وسلې تر لاسه کړي د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویم نیمای کې اوریدل شي
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست درو پرونو پرخه ته ورزو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وی د افغانستان د جنوب ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو غواښ د اندېښنې وړ دی اوچا په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښوولې چې د غوسیمو کې تر زلزلو او زیانونو وروسته د نسناستي پیښې هم په زیاتېدو دي خو هڅه کوي چې ژر تر ژره د غوسیمو ته د تشاک پاکې اوبه او نورې مرستې ورسوي بلخوا ځینی زلزله ځپلي کسان وایي چې لومړنیو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري نورحال د پیروزي عزیزي په راپور کې
د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د شدیدو زلزلو له امله زرګونه زیانمن شوي کورنۍ د بیړنیو لومړنیو مرستو غوښتنه کوي د پیان ولسوالۍ دوه تنو زلزله ځپلو چې کورونه یې په بشپړ ډول له منځه تللي او د کورنۍ زیات شمېر غړي یې مړه شوي وایي شدیدو بشري په ځانګړې توګه خوراکي توکو او د سرپناه ځایونو ته یې اړتیا ده باجان او عبدالرزق ازادي راډیو ته وویل
نوی بیسد خلق ده کرونا دلمنز اتلالی دی یا خراب شوی دی خلق طول به کرونا پاده دی یعنی سرپنان للری دا خلق ننم شبا بنده ترشی ورز بنده برانو تا دغس ترکلی دی زمون خلق فیل خلق ساشد زرات چی داری خمو تا زرات لری خورکی تو کتا زرات لری دوایانو تا زرات لری
دی خمو نور دی خورکی مواد زیاد زرات دی چی خورکی مواد تر کرونا لند شوی دی
به همدی حال که دمال کرو ملتونو دو بشری مرستو ده همغږۍ ادارې اوجا اندېښنه ښودلې چې په یادو زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو او خوراکي توکو د نشتون له امله د اسهال پېښې مخ په زیاتېدو دي. اوجا په خپل تازه ورځني راپور کې افغانستان لپاره د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الکبروف په حواله لیکلي تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به اغېزمنو سیمو ته یو ټیم رهبري کړي. بلخوا پېښو ته د رسېدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په وروستیو ورځو کې د زلزلو او شدیدو ورښتونو له امله سیلابونو راوتلو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د دغه وزارت ویان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
وروستیو ورځو کې چې کوم سیلابونه راغلل او بیا وروسته زلزله وسوه د سیلابونو له امله زموږ 22 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. په شاوخوا 100 کسه زخمیان دي. همداسې د زلزلې له امله د شهیدانو تعداد زر ته رسېدلی دی او زخمیانو تعداد 2000 دی چې په هغه کې سطحي او ژور زخمونو والا دي. له 10000 په خواوشا کې کورونه جوړ شوي دي.
خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما سرپرست رامز الکبروف ویلي د دغې زلزلې له امله تر دې دمه د 800 کسانو مړینه تایید شوې ده. نوموړي ویلي د تلفاتو د زیاتېدو ویره هم موجوده ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو ګواښ د اندېښنې وړ دی. تر دې مخکې په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله عصمت هم د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. کولرا یوه میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول میکروب لخوا د اوبو او غذایي موادو له لارې له یوه انسان څخه بل ته خپرېږي. تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر وحید استانګزی څخه مې سات مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا وبا د خپرېدو په اړه ولې اندېښنې شول سوي.
کولرا ناروغي میکروبي ناروغي ده او چې دا په وروسته پاتې او په مخ وړاندې هېوادونو کې ډېر دا تر اوسه هم په همغه شدت سره روانه ده. دغسې حالاتو کې چې موږ یو لویه فاجعه یا ډیزاستر ورته وایو او په افغانستان په شکل هېوادونو کې چې هغه یې کې انکشافي پروګرامونه ډېر مختلفې تللي نو که چېرته یو کم وخت کې داسې واقع پرله پسې مثلا بارانونه وشي سیلابونه راشي وروسته لغنه بیا زلزله راشي نو چې کله دا راځي نو په دې کې طبعا هغه سیستم د اوبو رسولو د پاکو صحي اوبو رسولو چې هغه د افغانانو لاسرسی ورته ډېر کم ده هغه هم ډېر ناچیز ده. بیا خصوصا په داسې ولایاتو کې چې هغه په زمونږ د افغانستان په لرې پاتې ساحو کې چې ډېر موسساتو خیریه موسساتو مرته لاسرسي کم ده، د دولت هم ورته کم ده، د خلکو عامه پوهاوی هم کم ده. نو د هغوی هغه څومره اندازه باندې چې دوی ځان ته کولی شي یو څه ناڅه صحي اوبه خو په مکمله توګه نه شو تویلی ولې ځان ته یو څه جوړ کړي وو هغه مکمله لویه فاجعه کې په دې بوګنوونکي فاجعه کې له مابینه تللي دي. نو کله چې دا له مابینه لاړ شي نو چوندې وو انسان ژوند له اوبو سره تړلی ده، دې له اوبو نه ژوند امکان نه لري. نو چې اوبو ټولې ملوثې شوي وي نو دوی مجبورن د هغه دندونو نه د چې هرته اوبه ډک شوي وي هغه ناپاک اوبو ته د دوی لاسرسی ډېرېږي په چای د دې خو او پاک اوبو ته لاسرسی د دوی زیات شي. نو هماغه ده چې دا میکروب که په یو ساحه کې وي او هغه نورو ساحو ته هم تیتېږي، د یو شخص نه بل شخص ته هم تیتېږي، یو غټه فاجعه منځ ته راوړل کېږي.
خلک د دې ډول میکروبي ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو لږو امکاناتو خصوصا په دغو سیمو کې چې زلزلو ځپلي او خلک هغه لومړني امکانات هم نه لري له دغو موجوده امکاناتو په استفاده دوی څه کارونه ستاسو په نظر باید وکړي؟
هر څومره هڅه او کوشش چې کولای شي چې دوی اقلا هغه لږ صحي اوبو ته که لرې فاصله کې هم وي خیر لاړ شي د چخاک لپاره د هغوی ته لاسرسی پیدا کړي او را دې وړي. بله خبره دا ده که چېرته بیا هم دوی نشي کولای او په دې باندې مطمئن نه وي هماغه اوبه دې راواخلي له 3 نه تر 5 دقیقو پورې دې وجو شوي کله چې جوش کړلې او په هغه کې هغه موجوده میکروبي ناروغي چې دي د هغوی میکروبونه چې هغه له مابینه دي هغه خپل لري کولرا دغه چې دا میکروب چې دا د حرارت په مقابل کې هیڅ دغه نه لري مقاومت نه لري او ډېر ځله مابې نه دي. چې ته یو ماشوم په دغه مریض باندې اخته کیږي یا اوزو لري فامیل پر مریض باندې اخته کیږي نو کوشش کیږي چې خپل لاسونه د صابون باندې پرېمینځي.
تر هغه چې په زلزلہ ځپلو سیمو کې موقت تشنبونه جوړیږي یا د پاکو اوبو امکان برابرېږي او طبي مرستې رسیږي، د ناستې او کولرا د کنټرول لپاره چې تر ډېره ماشومان اغېزمنوي څه سپارښتنه کوي تاسو هغو کسانو ته چې غواړي دغو زیانمنو شویو سیمو ته مرستې ورسوي؟ دوی څه باید وکړي؟
هغه خلک چې په همدغه منطقو کې اوسېږي د کوشش دې دا وکړي چې هغه خلک چې په ناستې باندې اخته شوي وي هغوی دي که چېرته تشنابونه سیستم همدام خرابه ده، سیستم د برسانې د اوبو رسولو همدام خرابه ده، هغوی دې د خپل دغه مکتوب مواد په داسې یو ځای کې یو ځای دې ورته چکور کړي او کله چې کوي هلته هغه دې بېرته پټوي. یوه طریقه دا ده بل د جوش اوبو کولو مخکې چې ویلې دا ده، او بله دا ده چې خپل دغه لوښي کوم شی چې دوته اور سره پاتې دي اقلا دا دې د آزادې هوا ده د آزادې فضا نه محفوظ وساتي تر څو د انتقال مخنیوی وکړو. د انتقال په مخنیوي کې خبره مهمه خبره دا ده چې موږ دغه زنجیر یا دغه حلقه ماته کړو. د انتقال دغه حلقه باید ماته کړو. انتقال حلقه انسان نیولې محیط هغه اسباب چې هغوی ترې استفاده کوي او د دې مطفا مواد.
ډېره مننه د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر وحید ستانکزای و چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو په مسله سره خبرې کولې. دا هغه میکروبي ناروغي ده چې تر ډېره ماشومان اغېزمنوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دولس دقیقې کېدون کې دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو د زده کړو او کار په اړه اندېښنه شوړې ده. په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په یوه لیک کې د دې موضوع د څرنګوالي په اړه د یوې بیړنۍ ناستې غوښتنه کړې.
و اگر جامعه جهانی به افغانستان توجه نکنه و در افغانستان تغییر ایجاد نشه، این
از ایتال اتو میشت راهسیل تحصیل او کار نه محروم پاتې شوی. نوموړی وی روان حالت روح او روان سخت زپل او د دوام د مخنیوي غوښتنه کوي. از ایتال چې د اقتصاد په هنځي د ووم سمستر محصل وای له اتو میشت راهسیل خپل په هنتون او حغزای کې چې کار کول لري پاتې.
ما هم از جمله زمين دختر خانمایي هستم که از درس محروم.
زه هم د هغو انجینرو لړل يم چې له تحصیل لری پاتې سوی دي او دغه چارې زما په روح او روان منفي اغېز کړی. نه یوازې زه بلکې هغه انجونې چې زما په شاوخوا کې ځوان کوي هغوی هم له دې نعمته محروم پاتې سوي دي. موږ دغه حالت ته مجبور سوي یو. موږ ډېرې هیلې درلودې. زموږ غوښتنه له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو دا ده چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو دوی د انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
تا باشد اینا اجازه بده هم دختران به مکتب روان.
خدای وازی ازیتانه ده چې له دې حالت رنځوري خای په زورګون نجونې او مېرمنې له ورته حالت سره مخ وي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، پر افغان مېرمنو او نجونو د کار ترڅنګ د تحصیل په برخه کې هم محدودیتونه وضع شول. اوس اروپایي ټولنې او فرانسې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې دغه حالت ته په اندېښنې سره د روان وضعیت په تړاو یوه بیړنۍ ناسته جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې دایمي استازي لوتنات سند ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په یوه استولي لیک کې غوښتنه کړې چې د جولای په لومړۍ نیټه باید په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو د کار او تحصیل په تړاو بیړنۍ ناسته جوړه شي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د فرانسې هیواد دایمي استازي نیتلی برادوست بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنجشنبې ورځې په غونډه کې ویلي چې میرمنې په افغانستان کې بندیانې دي او نشي کولی له خپلو حقوقو دفاع وکړي. نوموړي ویلي د بشري حقونو درناوی د ملګرو ملتونو په منشور کې واضح او کلیدي اصل دی او ټول اړخونه باید ورته درناوی وکړي. اغلی برادوست ټینګار کړی چې پر دې لس طالب چارواکو د بندیزونو د لګولو په برخه کې باید ځینې شرایط د ملګرو ملتونو لخوا په پام کې ونیول شي. نوموړي ویلي د یو قانونمن حکومت رامنځته کول له افغانستانه د هغو وګړو چې ژوند له ګواښ سره مخ دی د خوندي وتلو لپاره د حل لارې لټول، په افغانستان کې د بشري مرستو د رسیدنې او څار په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول هغه شرایط دي چې د طالبانو اوسنی حکومت هیڅ یې هم نه دي ترسره کړي. ملګرو ملتونو روانونې د هغه څه له امله چې د افغان نجونو د زده کړو او تحصیل په وړاندې سخت دریځ یادېږي پر دوو طالب چارواکو د سفر بندیز ولګوه. د فرانسې خبري اژانس په ملګرو ملتونو کې د یو شمېر ډیپلوماتانو له قوله لیکلي چې په دیارلس نورو طالب چارواکو د سفر د معافیت بندیز له دوو تر درېو نورو میاشتو غځول شوی. د راپورونو لمخه هغه د طالب چارواک چې په سفرونو بندیز لګیدل د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دی. د طالبانو حکومت کڅه هم تازه دغه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی به افغان میرمنو او نجونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې د کار او تحصیل اجازه ورکړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له دغه سازمانه غوښتي چې د افغانستان روانو ستونزو د حل په هدف یو ملي ډیالوګ د ټولو اړخونو په ګډون سره جوړ کړي. نصیر احمد فایق د پنځمې پورز دغه سازمان ته په خپله وینا کې ویلي چې دغه ډیالوګ کولی سي افغانستان له انزوا وژغوري. دا هم په دې اړه تفصیل.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فایق تیر ورځ دغه سازمان ته په خپلو خبرو کې د افغانستان د روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره د یو بین الافغاني ډیالوګ د جوړېدو غوښتنه کړې. ښاغلي فایق ویلي له هغې وروسته چې طالبان د زور له لارې قدرت ته ورسېد او دا د لس میاشتې د حکومت ولي کېږي، خو تر اوسه یې د خلکو لپاره یو منل شوی حکومت نه دی رامنځته کړی او د بشري حقونو په برخه کې انعطاف پذیري هم نه ده ښودلې. نوموړي همداراز د طالبانو حکومت د بشري استعداد وژنې او همداشان د میرمنو په برخه کې د بشري حقونو په نقص کړی. هغه همداراز د طالبانو د حکومت د سولې لاندې په افغانستان کې د لږکیو هدف ګرځول هم د اندېښنې وړ مسله یاده کړې. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت نظر په دې برخه کې واخلو، خو د دوی ویان زبی الله مجاهد زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. خو ښاغلي فایق وړاندې ویلي چې د افغانستان د خلکو ژوند یوازې ډوډۍ، سرپناه او جامو پیدا کولو ته منحصر شوی او د راتلونکي لپاره هیڅ هیلې نه لري. د هغه په باور اوس هم هیله مند شته چې افغانستان له منځوي کېدو وژغورل شي او پرې نه ښودل شي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل شي. نوموړي د خپلې وینا په یوې برخه کې ویلي چې په لومړي سر کې د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته اړتیا ده. د افغانستان خلک له جګړې ستړي شوي او جګړه د حل لاره نه ده. ملګري ملتونه یو ښه موقف لري او دوی کولی شي د یو نما په چوکاټ کې یو بین الافغاني ډیالوګ چې په هغې کې د ټولنې ټولې برخې له هېواده بهر سیاسون او نور شخصیتونه ونډه ولري رامنځته کړي. ښاغلی فایق دې مسلې ته په اشاره سره چې دغه ډیالوګ له لارې کېدی شي په سیاسي مسایلو د حکومت بڼه، خپلواک انتخاب، بنسټیزه خپلواکي، د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ساتل او د اساسي قانون د تعدیل په اړه خبرې او هوکړه وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د یوې لویې جرګې او د دې جرګې له لارې د طالبانو حکومت ته د مشروعیت ورکولو اوازې تر غوږو کېږي. له دې وړاندې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبان د کلیو ګذر وکیلان په خپله خوښه ټاکي تر څو د دوی له لارې په جوړېدونکو لویه جرګه کې د دوی د حکومت د مشروعیت لپاره مثبتې رایې واخلي، خو طالبانو بیا دغه ادعاوې هغه مهال نوې منلې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اورېدلای شئ. ازادي رادیو ته غوږ په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او 30 دقیقې دي. په کندوز کې د خوست او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د دې کمپاین مسؤل او د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست عبدالمتین یوسفزی ازادۍ راډیو ته وویل
دې کې ټول تجاران، کسبکاران، د کندوز ټول عام خلک ان شاء الله سهم اخلي او دې خلکو ته کومک کوي.
د دې کمپاین تنظیمونکي پر ملي سوداګرو، پانګوالو او شتمنو کسانو غږ کوي چې د زیانمن شوو کورنیو لاسنیوی وکړي. د دغه کمپاین یو غړي ایمل منګل ازادۍ راډیو ته وویل
مونږه وکړای شو تر څو د هغوی اقلان په دغه کمپاین سره دغه څه سره ټولو د یو دوه درې ورځو کې مونږه د هغوی لاسنیوی وکړو.
د دوی په خبره په خوست او پکتیا کې رامنځته شوې زلزله د افغانستان په تیرو سلو کلونو کې بې ساری طبي ناورین دی او دغه راز له ټولو افغانانو غوښتنه کوي چې د بشري مرستو په راټولولو کې له دوی سره ونډه واخلي. د کندز د اطلاعات و فرهنگ د ریاست رئیس متی اولا روحانی وای راټول شوی مرستې به د یو منظم پلان له مخې تر زیانمن شوو کورونو یې ورسول شي.
یو کمپاین پیل کړی دی که اوس مرسته او کومکونه مسې راټول کړي دوی ته په اختیار کې ورکوو.
د افغانستان په نورو برخو کې هم له زلزله ځپلو سره د بشري مرستو ټولولو کمپاینونه پیل شوي دي.
په افغانستان کې په کور دننه او بهر له زلزله ځپلو سره د مرستو ترجمنو وروسته د طالبانو حکومت وایي په کور دننه او له بهر په ډیره اندازه مرستې شوې دي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي بهرنۍ مرستې ځینې افغانستان ته رسېدلي او ځینې نورې په لاره دي. زبیولا مجاهد مستحقینو ته د مرستو په رسولو کې د شفافیت ډاټ هم ورکوي.
زلزله ځپلو سره د مرستو په لړ کې هم هیواد کې دننه کومکونه تر اوسه پورې ډېر زیات شوي دي او لا هم دوام لري او هم له هیواد بهر هیوادونو د ځینو هیوادونو مرستې را رسېدلې د ځینو را په وعده کې دي او په لاره دي. د شفافیت او د ښه تقسیم په اړه باید ووایو چې اسلامي عمارت د مختلفو وزارتخانو نمایندګان په سیمه کې لري او داسې ولایتي مسؤولین ټول دې ته متوجه دي چې مستحقو خلکو ته دا مرستې ورسېږي.
خو ښاغلی مجاهد دغه مرستو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړم. په افغانستان کې د چهار شنبې د سهار وختي زلزلې په څلورو ولایتونو پکتیکا، پکتیا، خوست او ننګرهار کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي، خو ډېری پکتیکا او خوست ولایتونه ځپلې دي. په کابل کې د یو خیریه بنسټ مشر نقیب الله ساحل وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې پکتیکا او خوست ته 2000 اړین توکي لکه کمپلې، خیمې، د پخلي بیلابیل توکي او جامې استول شوې دي. ویل شوي چې یو شمېر نورو مرستندویو بنسټونو، سوداګرو او شخصیتونو هم له زلزله ځپلو سره د مرستې اعلان کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله مسأله راخلو. اوکراین وایي د امریکا لخوا دغه هیواد ته پرمختللې لرې واټنه وسلې رسیدلې دي. دا خبر امریکا هم تایید کړي، خو هیڅ ونه دی ویلي چې دا وسلې کله اوکراین ته لېږل شوي او یا تر اوسه پورې په جګړه کې هم ورڅخه کار اخیستل شوی او که څنګه. تفصیل له اسمت سروان.
اوکراین اعلان وکړ چې له میاشتو میاشتو انتظار وروسته د امریکا له لوري د لرواټنه وسلو لومړی جوپه ورورسېده. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون پنجشنبه وویل د امریکا هیمارس توغندوی سیستمونه اوس په اوکراین کې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا سیستمونه کله اوکراین ته رسیدلي او آیا تر اوسه پورې ورڅخه د جګړې په میدان کې کار اخیستل شوی او کنه دی. د امریکا متحدو ایالاتونو هم پرون وویل چې اوکراین ته د نورو راکټي سیستمونو په شمول به نوې پوځي مرستې واستوي. اوکراین ته د امریکا د لرواټنه وسلو د استولو خبر په داسې حال کې خپریږي چې روسي ځواکونو د قوي توپچي قوت په ملاتړ په لوهانسک کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکړی دی. د لوهانسک په سیمه کې روسي ځواکونه د اوکراینی ځواکونو پر وروستیو ځایونو بریدونه کوي. دا سیمه د روسي ځواکونو له لوري محاصره شوې ده. پر اوکراین د روسیې جګړه 15 میاشتې ته داخله شوې ده. په دې موده کې په اوکراین کې په زرګونه کسان وژل شوي او میلیونونه نور اړ شوي دي چې نورو اروپایي هیوادونو ته مهاجرت وکړي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې له وضعیت داسې بریشي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي او له لویدیځو دولتونو غواړي چې کیف ته نورې پرمختللې وسلې او تجهیزات ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کندهار اورزګان لوی لار چې د تیرو جګړو او ماین چاودنو له کبله ویجاړه شوی، مسافر او موټر چلوونکي له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي.
دا د کندهار څخه اورزګان ته غزیدلې لار د چې هر ورځ ورباندی سلګونه سپرلی تګره تکوي. پر دغه لار تلونکي کسان وایي د لارې خرابوالي له سختو ستونزو سره مخ کړي او په ماینونو ویجاړ پلونه او پلچکونه د دې لامل سوي چې د سفر وخت یې په ساعتونو وخت ونیسي. د خلیفه عبدالرو خان په نوم دوه موټر چلوونکي د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې د دې لارې د جوړېدو لپاره لاس په کار سي او خلکو ته د تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوي جوړې کړي.
کډې د تاشټول مری چې راوخت په یو ورځ رسیدي هغه په دوه ورځې چې 1000 روپۍ غواړي تاسو هغه بارت شلو زور ته ورسیږي. د زور روپو د وا غواړي هغه بارت شلو زور ته ورسیږي. پر دا رقم باندې دغه کې موټر هغه موټر دي چې ویني چې تاسو په ورځ کې یو موټر نه پیدا کیږي. اوس دا دوه ورځې کې دلته اوسه ولاړم موټر نه سوي وای داش به کوبل وای داش به کو لارې ته ځان نه نسی.
دا سی تکلیف دی خامہ د سره مات مات سره وز ډیر خراب ده ډیر کرپ کرپ دی پکشه
چمر ځان ډیر تکلیف ورکی خو لار خراب ده خامہ ده بالا د ژوند د باش د غال پر درې.
لدې لاري د کندهار په شمال کې د یو شمیر زراعتي ولسوالیو او د روزګان ولایت زراعتي محصولات هم په غټو موټرو کې د هیواد نور ولایتونو ته وړل کیږي. د اجي محمد په نوم یو کروندګر وایي لدې لاري د خپلو حاصلاتو وړل راوړل ورته ډېر ستونزمن دي او ډېر وخت د دې لاري د خرابوالي له امله د بزګرانو میوې او نور حاصلات خرابیږي او ډېر مالی زیانونه راوړي.
فروغ سفرې پر خوا چې راځي پخا تھانه ودا ګرد ورور ډبرې ځکه چې اوس به ګرد کښنان مټل یا مټره پراخ واتللی مګر اوس پراخ خوانه ځي وپېږي ډبرې داسې لکه دا دغه لکه ستنې دغه سې ډبرې ځي وپېږي نو که خلک وپېږي خواران وپېږي پر دغه دار باندې مټران راوځي وا خدای دې دوړي ځي وپېږي ډبرې چې مټران وپېږي پنچرې ځي وپېږي چې اوس مقصد چې ډمبر سي برابر دغه په درې پاو کې رسېږي شهر ته
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د ټولګټو چارو ریاست وایي د دې لارې د جوړېدو لپاره لومړني کارونه پیل سوي او تر سروې وروسته به ورباندې عملي کار پیل سي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس نعمت الله سراجي وایي د سپین بولدک، زابل او روزګان د سړکونو د جوړولو د سروې په موخه له کابل څخه څو ټیمونه کندهار ته راغلي او د سروې او بودیجې تر بشپړېدو وروسته به د دغو سړکونو جوړېدو چارې پیل کړي.
واقعا دا د کندهار او روزګان تر مابین چې کومه لار ده دا خو یو خو په دا شل کاله باندې توجه نه ده ورته سوی په تېر نظام کې او اسلامي امارت خو اوس دغه لري توجه بیخي د حد پاسه توجه دغه لري ته لري. زه چې کابل ته تللی وم دغه باره کې دوی سره وغږېدو بیا چې دا اوس حاجي صاحب راغلی و هم دا خبره وکړله چې دغه کار باید عاجل شروع شي چې دا د روزګان او د کندهار سړک دی.
د یادونې وړ ده چې د کندهار روزګان د لوی لارې ترڅنګ د کندهار د یو شمیر ولسوالیو لارې هم د تیرو جنگ جګړو او ماین چاودنو له امله ویجاړې سوي چې خلکو ته یې د تګ راتګ پر مهال زیاتې ستونزې جوړې کړي.
ومردل چې د کندهار او روزګان لوی لار چې په تیرو جګړو کې ویجاړه سوې وه د مسافرو او موټر چلوونکو د ستونزو سبب سوې ده. مخکې مو په خبرونو کې واردل چې په پکتیکا کې نن بیا زلزله سوې ده چې د 5 کسانو د مړینې او 11 نورو د ټپي کېدو سبب سوې ده. آزاد خبریال رحیم خوشحال چې پرون ګیانې ولسوالۍ ته تللی و را سره په مستقیم تماس کړي. خوشحال صاحب، وروستی وضعیت څه دی؟
ډیر زیاته مننه تاسو اوریدونکو ته د زړه له کومې احترامات او سلامونه. دا چې له پرون را ورځې را په دې لوري موږ د پکتیکا، برمل او ګیان ولسوالیو ته لاړو. د خلکو د ژوند او هغه د حادثې کورونه مو له نږدې نه ولیدل. لومړۍ خبره خو دا ده چې نن د ورځې 10 بجې بیا په ګیان ولسوالۍ کې زلزله وسوه او دغه زلزلې له امله چې هم 15 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ او 11 نور ژوبل شوي دي. زلزله بیا هم ډیره تیزه او خوم د مرګ جوړ لکه ځکه ټیټه و چې د دغو دواړو ولسوالیو خلک اوس په کورونو کې نه اوسيږي بلکې په لویو ډاګونو کې پراته دي. الته د ژوند د شپې ورځې سبا کوي او کله چې موږ په ساحه کې هم موږ خپل 15 زلزله هیڅ کړ 15 واري پر لپسې زلزله وسو خو زلزله دومره تیز نه و. خو د ورځې په 10 بجې چې کومه زلزله وسو هم دغه زلزلې به توان نه ماړول.
خوشحال صاحب، پرون د مړو د رایستلو بهیر د چارواکو په خبره چې پای ته ورسېد څه فکر کوي چې مړی هغه زر کسان دي چې پرون رقم رسنیو سره شریک شوی و که نه؟ خلک وایي چې شاید د مړو شمیر زیات وي.
د مړو شمیر هماغه و ځکه د تخلیه پروګرام پای ته رسېدلی و. هماغه زر کسه چې ښودل سوی و هماغه و، اما دغه 15 کسان چې نن اضافه خپل ژوند له لاسه ورکړی و دا اضافه سو. لویه ستونزه دا وه د مړو په ارقامو کې تغیر نه و راغلی، خو ما ژوبل کسان له دې نه هم اضافه و ځکه چې ډیری هغه کسان چې دوی په خپلو کورونو کې ژوبل سوي و دوی ډاکترانو ته مراجعه نه وه کړې، دوی ځان خلکو ته نه و ښودلی، سرسیرن ژوبل سوي و. او ډیری نور په دغه سیمه کې یو بل شی چې موږ درکو مکتل خلک چې ډیر زیات خوګمو دوی نه غوښتل چې چاته وای چې مونږ خوګیو. او د دې خلکو یو لوی ستونزه دا و چې دوی تمرستې خې پریمانه روانې ویل بیلابیلو ادارونو.
ما هم دا پښتنه کولم خوشحال صاحب چې هم بیلابیلو هیوادونو، هم سازمانونو، هم اشخاصو او هم سوداګرو د مرستې د پاره کمپاینونه پیل کړي دي په دې خاطر چې دغه مرستې واقعا هغه اړو کسانو ته ورسیږي. څه پلان سنجول شوی؟ ځایي خلکو څه غوښتنه کړې ده یا هم هلته میشت پالن شوی؟
د دغه خلکو ته نو مرستې ښې پریمانه په لارې روانې وي، لارې ډېرې زیاتې خرابې دي، ګډوډې دي، حتی که ووایي چې له کابل نه چې کوم موټر حرکت وکړي هغه په یوه نیمه ورځ کې حتی تر دوو ورځو هم ځان نشي رسولی. نن ځینې مرستې ساحې ته رسېدلې وي او پرون هم رسېدلې وي. دغو خلکو ته ډېری خلکو ته خوراکي توکي ویشل شوي وو، اما د خلکو لویه غوښتنه دا وه موږ چې تېره شپه د خلکو سره هغه زلزله ځپلو خلکو سره کېنستلو، د دوی کورونو ته ورلو، دوی خیمې نه درلودې. د دوی لوی غوښتنه یوه دا هم وه چې دوی ته باید خیمې ورکړل شي تر څو پورې ماشومان چې په لویو ډاګونو کې شپې سبا کوي. بله لویه خبره دا وه، د دوی لویه بله غوښتنه دا وه، باور وکړي، یعنې په یقین درته وایم، هماغه شیبه موږ هم له سترګو نه ډېرې اوښکې لاړې. موږ چې کله د برمل ولسوالۍ د شویګې چینی سیمې ته ولاړو، په همدغه غټ کلی و، په ټول کلي کې بلب نه لګېدل، ګروپ نه و، شمسي نه وه، خلکو ځینو خلکو چې ټلیفونونو کې برکول همدغه استفاده کړه. یعنی هلته وضعیت ډېر وخیم و، بد وضعیت و، ښه وضعیت نه و. مرستې روانې وي په دغو سلسلو کې، یعنی خیریه بنسټونه و، د افغانستان د دولت مرستې وي، د نړیوالو سازمانونو مرستې وي، او
بله ډیر مننه آزاد خبریال رحیم، خوشحال و چې د پکتیکا پر وضعیت را سره خبرې کولې. نن یو ور بیا په دې ولایت کې زلزله سوی، لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي. آزادی رادیو ته غوږ یست. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. لپکتیکا په راپورونو کې ویل شوي چې نن یو وار بیا هلته زلزله سوې او تر اوسه پکې د 15 کسانو مړینه تایید شوې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان ویلي دغه زلزله نن سهار 10 بجې په ګیانی ولسوالۍ کې سوې چې تر 1200 زیات نور کسان یې چپیان کړي دي. هند وی د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي تیره شپه د امنیت شورا غونډې ته وویل چې هند د پکتیکا او خوست د زلزلې د قربانیانو له خپلو سره خواخوږي شي او ژمنه کوي چې زلزله ځپلو ته به مرسته واستوي. یو شمېر نورو هیوادونو هم د مرستو ژمنې کړې دي. نوی ډیلی وی د هند یوه تخنیکي ډله کابل ته رسېدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای شوې ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه ډله د بشري مرستو د اغېزناک ارسال هڅې څاري او له افغانانو سره به د اړیکو د غښتلې کولو هڅه کوي. د مسکو د جنوب ختیځ ریازان ښار ته نږدې په یوه هوایي پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي. پیښه هغه وخت وسوه چې د روسیې یوه بروړونکې پوځي الوتکه اضطراري ناستې ته مجبوره سوه. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي دغه IL شپږ اویا ډوله الوتکه کې تخنیکي ستونزه پیښه سوه. ریازان د روسیې د پلازمینه مسکو د جنوب ختیځ په 190 کیلومتري کې پروت دی. دا په وروستیو ورځو کې په روسیه کې د الوتکې د نسکورېدو درېیمه پیښه ده. په اوکراین د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لیرې واټنه وسلو د ورسېدو اعلان وکړ. د اوکراین پوځ له میاشتو راهیسې د دغو وسلو انتظار کاوه. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلي چې د امریکا د هایمرس توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده. دا لا څرګنده نه ده چې دا سیستم کله دغه هیواد ته رسېدلی دی. او د اوکراین یو محلي چارواکی نن ویلي اوکراینی ځواکونه به له سویرودونیسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړي ووځي. چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنګر هم کله بند کړي. د لوهانسک والی سرهای هایدی ویلي په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټې ټوټې سوي پاتې کېدل منطقي نه برېښي. خبرونه مول ازادي راډیو نه اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ لوستلی سي. ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د دې خبرونې د مطالبو تفصیل هم زموږ پر ویب پاڼه موندلی سي. په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي. خو اوس ورځو اوروزګان ته. په دې ولایت کې یو دینی عالم هر ورځ تر اویا پورې نجونو ته په وړیا توګه عصري زده کړې ورکوي. دغه کس د اوروزګان په مرکز کې له ځینو نورو کسانو سره یو ځای د کلیوالو نجونو او هلکانو لپاره په خپل لګښت ښوونځی پرانیستی دی.
د سینکو چا په څنډه کې د بلوچي د کلیوالو نجونو لپاره په یوه خټینه او زاړه کور کې د ملا په لاس د پوهې بل سوی څراغ، هغه چې د دې سیمې د خلکو لپاره او د نجونو لپاره د خوب لیدل.
هل
دا قاری عبدالرازق دی چی لاتیر دو میاشت رئیسی پا خپل سیمه کی دا القانو ترسنگ انجونو تا هم پا خپل شخصی لگشت شوانزی خلاصه کردی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک دی چی علم چی دی تنر او شد بانی پرز دی باز دا نارینا دا پر ندی شد بم دا علم ازده کوی نمور دا شوانزی پا لکل پا شخصی لگشت بانی چی او تا ام نارینا زده کروی که ام زنانا زده کروی
د غره پلمن کې د انجونو لپاره د ملا او د کلی د نورو خلکو په شخصي لګښت په دې ښوونځي کې اوس مهال اویا تنه انجونو ته د دریم ټولګۍ پورې زده کړې ورکول کېږي. قاری عبدالرازق پر داسې مهال د اروزګان ولایت په کلتوري ټولنه کې د انجونو لپاره په خپل شخصي لګښت ښوونځي خلاصه کړې چې طالبانو له تیرو څو میاشتو راهیسې د شپږم ټولګۍ نه پورته د انجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. هغه انجونې چې په دې ښوونځي کې زده کړې کوي خوشحاله دي. وایي هیڅکله یې هم فکر نه کولی چې په سیمه کې به د ملا په لاس دوی ته ښوونځي خلاصیږي، خو دوی له دولته غوښتنه کوي چې دا ښوونځي دې ورته رسمي کړي او شته ستونزې دې ورته هوارې کړي. له ډلې یې جمیلې او معرفې ازادي راډیو ته وویل
موږ دا غواړو چې نور مکتب را رسمي کړي، موږ ته موږ شی را کړي، موږ چې ډېر کسان په دغه ځای کې ناست یو، موږ په دغه موږ ته خیمې را کړي، موږ د ولس دا غواړو چې موږ ته خیمې را کړي، موږ سره تنا کړي، موږ قلمانو کتابچې
د کلی خلک هم خوشحاله دي چې له کلونو وروسته یې د انجونو او هلکانو پر مخ د ښوونځي دروازه خلاصه سوي. د کلی یو بل ملا بیا خپله یو نیم جریب مځکه دې ښوونځي ته په وړیا توګه ورکړې. وایي غواړي د سیمې ماشومان یې له تیارو څخه لرې پاتې سي. د دغه سیمې قومي مخور محمد ولی ازادي راډیو ته وویل
یو نیم جریب مځکه ملا فایده د خپل وخت پور کړی دی چې په دغه باندې مکتب جوړ شي، دغه زموږ د ولس کوچنیان دلته سبق وایي.
د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې د بلوڅي په دغه کلي کې ګڼ شمېر ماشومان له زده کړو بې برخې دي، خو دوی وایي دا نه یوازې دغلته بې برخې دي بلکې د اروزګان په نورو سیمو کې زرګونه نور ماشومان هم له زده کړو بې برخې دي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو راته پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریښي، دا پیغامونه هم سره اورو. د دې ترڅنګ په افغانستان کې په دې وروستیو کې په څو ولایتونو په کونړ، ننګرهار، نورستان او خوست کې په غرنیو ځنګلونو اورونه بل شول. دا چې دا ډول اورونه ولې بلیږي، عوامل څه کېدلی شي، په دې اړه د چاپیریال ساتنې له متخصص سره مرکه هم لرو. خو راځئ په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو چې په بیلابیلو مسایلو مو ازادي راډیو ته ثبت کړي دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو دی الله آباد لري چې مونږه وسیله ور باندې خبره دا چې دروکې چې طالبان چې دا غوړځ نه راغلي دي، دا موږ خپل کلک نیولې دي چې پیسو په څیر مونږ مرونو.
زموږ د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران ورځ ما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړۍ والو مشران چې د ځانونو مشران بیلي دا د افغانستان باید نرم نس واخلي، ځکه لاس واخلي چې د افغانستان د څلور څلوېښت کاله د لاسه دې ځای تر سدلای شي. لوګې تند د خلک مري او ماشومان خرڅوي. ته خپل سوچ تاسو وکړه چې خپل بچای خرڅوي بازار ته، د ډوډۍ لپاره، د ماړۍ لپاره خرڅوي. دا خو یوه ډېره باده په ژوند کې باده خبره ده. د دغه زموږ افغانستان، د روسیې، د چین، د پاکستان، د امریکې، د هند، دغه د خوا د برتانیې، د خوا د امریکې، د خوا د لاسه د موږ افغانستان خاوره سره خاوره شوی دی.
ما دا ځای چې دا کارکونکو دا اوریدونکو ته دا چیره ده، د هلمند ولایت د دریشت ولسوالۍ د سیمینار د سیمې ته خبره کوم. زموږ په دا برخه کې زموږ سیمینار سره مرسته نه ده شوې، زموږ سره دې مرسته وشي. موږ دا هیله د لوستلو چارواکو لري، موږ سره دې دا ازادي راځي کارکونکو ته دا هیله لرم چې زما پیغام تر لوستلو چارواکو ورسوي. نو مننه چې تا کړې مرسته نه ده کړې، زما پیغام نشته په ډېرې مننې سره.
السلام علیکم.
وروره دا طالبان نه پښتانه دي نه مسلمانان دي نه افغانان دي نه پوهېږم چې د کوم ځایونه راغلي دي. په خوست کښې دا په زوره د خلکو نه موټر راخلي، خلکو چې اسناد ورته وښيي، لمبر پالت او جواسیر ورته وښيي، دوی ورته وایي چې نه دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیستی دی. بله ورځ یو سړی دومره ووهه، دومره یو څلور کلن ماشوم ورسره وه چې ماشوم د پلار وهل یې ولیدل، د ډېرې ژړا او د خبرنه یې زره چاو د شمال ته ځای په ځای مړ شو. دوی ولکه د وهلو ته دوام ورکوم، دغسې که د ماشوم ته کته وي ماشوم ځای په ځای مړ شو.
السلام علیکم، زه یو لارې چلوونکی دغه پیغام تاسو ته ثبتوم. دا ترانسپورت چې راپور جوړ کړی ازادي راډیو د ترانسپورټ وزارت رد کړ، مونږ خپل طالبانو نه ډېر په ازادي وو، په پولیس سرخي کې، په دی ساوس کې، په جلال آباد کې، په تورخم کې د جر په نوم پیسې اخلي او په دې نورو نوم پیسې اخلي، دې نه مونږ ډېر په ازادي وو.
وروره دغه کوم دلته دا د پیسو ویش چې کېږي، دغه د خلکو په خپله دغه مشکل پیدا کړی، دغه انجینران نه دغه خواهش کړی زمونږ چې دا کومه سرنوشتي شوې دا کومې فرمې چې دي په دغه نامه باندې باید چې آواز وشي او دغه خلک کلي په کلي باندې دغه خلک ورشي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. وروره زه دغه پیغام د هلمند ولایت مشکزا صاحب ته خدای ته پرېږدم. زه د نوم نه ښودلو په شرط تاسو دا وایم چې وروره دلته چې کوم دغه ځینې د حوزو مسلین دي، د ناحیو مسلین، دا د کورونو چیکس اخلي. دوی د جمهوریت د وخت چیکس 20,000 افغانۍ په هغه وخت کښې چې چیکس یې دوی هغه مستحق اخلي، د نص کال د جمهوریت مالیات مستحق اخلي. بله په داسې حال کښې چې دوی خپله نه دي راغلي زموږ څخه پوښتنه نه ده کړې. اوس زما مشر ورور په دغه د جمهوریت په وخت کښې یو نمره سره ځمکه درلودله، د دغه نمرې مالیه هغه کېدای شي په خپله تعویل کړي. هغه اوس نن په خارج کښې دی، سرای موږ ته را پاته شوی دی په دغه کښې په حساب کښې. دوی اوس موږ څخه دغه خپل د ورور هغه د لسو کالو مالیه هم غواړي. نو دا په دا ناحیو کښې وروره دلته خلک کښېنولي دي، اکثره پولیس نه پوهېږي، دلایل نه لري، هېڅ ډېر بد اخلاقه خلک یې په دغه ناحیو کښې کښېنولي دي. دا په ځانګړي ډول دغه د چین ناحیې مدیر چې کوم دی دغه د طالبانو په نمرو کښې موقعیت لري، دا وروره راځي چې دا موږ نه پوهېږو په ازادۍ موږ مور څخه مالي اخلي 6,000 - 20,000 موږ 8,000 افغانۍ معاش لرو، 20,000 روپۍ زه دلته د کمه کوم چې دی وایم. په داسې حال کښې چې کله را ته وایي چې را ته 15,000 تحویل کړه، 15,000 موږ ته را کړه، بیا چې هغه زه بل یو واف کوم بیا هغه سره نه جوړوم، یا 6,000 غواړم. اخر باره زه خپله ورم، ما ورته وایي چې محکمې پورې در سره ځم، دا کسان په خو را کړه، ته زما څخه دغه مالیه په دا رقم واخلې.
ګډه سره په اړیکه کښې یم، موږ ته دا څلور میاشت تر مخه د مهاجرو په نامه مرسته شوې ده، موږ سره یې وعده وکړه چې بیا مرسته در سره کوو. ما دغه هیله ورزوه ده د مرستندۍ ډلې سره چې موږ سره دا مهاجرو سره مرسته وکړي، موږ په ډېر سخت حالات کښې ژول او ګزاره کوو. دلته ګراني ده، شان ګران دي، خواري نشته، غریبي نشته. دغه زما پیغام نشه کوي. وسلام.
السلام علیکم، زما دا پیغام دی له ازادي راډیو د کارکوونکو اورېدونکو سره هیله لرم چې زما پیغام نه شي کړي. موږ د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ خبره کوو. موږ په ګریش ولسوالۍ د سمینار په سیمه کښې هېڅ مرسته نه ده راغلې. په رابسته کال کښې دوه درې واره نو ما نه مې شته کړه، خو مرسته نه ده راسره کړې. زما دا هیله د نور ټولو چارواکو سره چې زموږ خوار غریب ولس سره د ګریش د ولسوالۍ د سمینار د سیمې سره مرسته وکړي. زه ډېره هیله او هرزو لرم، زه د عمارت ته ډېره په ډېره توجه سره د توجه وکړي، د سمینار ته توجه وکړي. ډېره هیله لرم له ازادي راډیو کارکوونکو ته چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او محترمو اورېدونکو ته وایم. همدرد یم، له لغمان قرغیو ولسوالۍ نه دغه پیغام پرېږدم. د ډېرې مودې پس دلته د مونږ دې ولسوالۍ کښې او د مونږ علاقې ته د کمپیوټري تذکیرو والا نوم لیکلې والا راغلل او ډېرو ولسي خلکو ورسره مراجعه وکړل او هلته ډېر په تمه راغلل چې زه دا خو یو پروسه ده او شروع شوله، او چې کله خلک را جمع شول نو هغه ثبتولو والا وویلې نوم لیکنې والا چې د پي نفر په سر به پي تذکیرې په سر به 100 روپۍ مونږ ته را کوئ. بس دې خبرې سره نو ټول خلک حیرانه پاتې شول او وسم چا سره نه ولا، او لسو کې نه کسان دینه لاړل او بس یو نیم کس ورته پاتې سو یا هغه سپینه مې وکړ. نو خلک ډېر مشکلاتو کې راګیر دي او دا خو تقریبا سه لس تذکیری او کور کې نو زر روپۍ سي او بل مشکل دا ویل چې بیا به بایومیتریک ته ښار ته ځئ مرکز ته اول ته به بایومیتریک کوئ او بیا به تاسو ته وخت درکوي. نو زه دغه هیله کوم له مسؤولینو چارواکو نه یو ولسي وګړي په حیث چې دغه کار ته خو د خلکو وسه نه کېږي او دغه پروسه ورته لږ اسانه کوي. په پاکستان کې مونږ ته شناختي کارتونه راکول نو د بایومیتریک پروسه یې ټوله راوړې وه هغه ماجرکیم ته او هغه ټول چې دا ښار ته لاړ چې هلته رشم ډېر جوړېږي او کرایه هم خلکو سره نشته. نو دغه پیغام مسؤولینو چارواکو پورې ورسېږي دا به ډېره ښه خبره وي او پرې عمل وکړي. وسلام په احترام.
د لغه د لغمان ولایت نه زنګ وهله د ورور دلته په کین کې را خونه ترږي کیږي د ملکانو کور ته راځي مغه خپل خلانو ته تورې د مغه خونه لیکل کیږي د خوار مسکینو څوک نه لیکي بیا چې هم لیکي بیرته نور پښتنه نشته د مغه شنوم لا چې په سلا چې دې ته کومکونه راځي خوار مسکین ټول په خو لاندې دي. اسلامي امارات نن دا هیله ده چې دې ته غور وکړي. وسلام.
سلام علیکم. د ازادي ټول رادیو کارکونکو ته ګران ورور دغه د لغمان ولایت کې د کوم په ډیر بد حالت ده. خلک خپل بچي خوشحالي زیاتي خلک خپل بچي خار سي زیاتي کومکونه چې راځي د ملک سره کې ملک خپل خپلوان سره کې دي نه خپل خپلوان سره کې دي د ملک پوجا کې کې نه د لندن او د ډالر هغه سره هغه کې دي لندن هم کومکونه کې دي شهر مسکین ډیر در په درجه ځان یې امارات نن دا هیله چې خپل توجه کې هيا یو څوک راولي جوایات یو څوک چې پښتنه وکړي چې ورور سره باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کندار ہوں خبر کوم دا سم مش راجی دا افغانستان کے خبر دے دی انسانان سا او دا خلق دا دغه کی شکایتی چې دا کوم مش جی دا د طالبان خپل چرواکو او خپل مرګو سو شی دا خلل دی د محمد په دې دایره کې مش تقریبا مثال مفزمات کړی دی دا لا درجه دا فار او رسې دا غزما خپل خلاص څو کوی حریام بولار کی د کندهار ولایت چې وفا صاحب تورلم ما زدا چې دلې ما د ماوندرا ټول او استاد مرګري د غراو او د خپل مشتابه ناس ذکر او موږ وسا سره مرسته کړی چې هغه تورلم هغه راتوول او په دې کې زه د راکې زم نو ته ونه خپل ورته دا چې ورلن کړ د کندهار ولایت مختورلم چرپی شم دا ور نه غره ته ور څه دا غل لسلی کرا وستا ته بمبه سو فراغه ما ته لسلی کنا نه کوي زه دا چې له دلې ما چې حتی چې ما سم خپل حالات یو مشر یو طالب ویني خپل به دا وای چې دا طالب ولې درې دي نو زه دا غا د کندار دولت ته جو خاص دا خواهش کوم چې ما حالات دې خپل دغه وکړي زه ډیر سخت له دلې ام ته دا خواهش کوم علاقه چې ټول اسلامي امارات وساتي افغانستان پر قرار ولري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبی المن ولایت مساکلات ولسوالی څخه خبر کوم. محمد ولی دکتر المن ولایت مساکلات ولسوالی په کجکی ولسوالی کې د شبکې مخابراتي شبکې ډیره کمزوري دي. نو دغه تجارانو او دغه اسلامي امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دا عظیم مستغشت دي کې او ډیره کمزوري دي. کیفیت یې ډېر کمزوری دی کار یې کمزوری کوي په کورو په داسې کښته ځای چې کار کوي دا نه. نو د هغه مو پیغام دی وسلام او د هغه تجارانو او د خوړو مشرانو ته چې ورسېږي وسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ سره خبره درسره کوم. دلته د هلمند ولایت په مساکلات ولسوالۍ په کجکی کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي کار نه کوي. دغه تجارانو حکومت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه غوښتنې کړې ده.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته خبره کوم. دغه د شهیدانو او معلولینو ماشینه چې دی وروره پخوا به د میاشتې یو معلول ته یا یو شي ته 8000 امتیاز ورکول کېدی اوس په درو میاشتو یا په څلورو میاشتو کې 8000 یا 1000 روپۍ امتیازات ورکول کېږي. دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سر و سترګو په اړه جوړ انسان یې هغه لپاره نن سبا لاس کې د دې میاشتې څخه سر ټکي. دا چې یو څوک معلول یا یو څوک کته شي سوي د کور دا هغه نو په څنګه وضعیت کې حال ولري. زما د اسلامي امارت ته جدي غوښتنه ده چې ژر تر ژره د دې خوار او غریب سبکی لکه معلولین سر جدی دیم و میدان مشورت و که حقا و حقوق نیتر وقت کرود.
اسلام علیکم و تحقیم دیمونی ولایت از محمد اکرم سایفر پتماستیم. خدای دیو چه کار زمانم ندلودی ایمات یو بل سری مرست را سر وکر زستر چه دیر دیر خوش کومی نوالی ما او استاد یو چې موږ ستاسو خبرې واورو او ستاسو سره د میاشه د پاره په خبرې کې وسم د خبر خوشاله چې ستاسو زړه د واورم دا ارمان ما درلودې زما یو بسره ام چې نن ورځ په کار کې دا لمر به ته سب کی او ما ته ان شاء الله نن شپه نشرات چې دا واچو ان شاء الله چې دا نه سره کار زو تاسو مننه ده او خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در زدی رجی طول و همکاران آوریدون گوتا السلام علیکم. ملک سا خوب بچه نیست، بچه سا رسمیت نیست، رسمیت سا خوب بشکاره نیست. دست رکم حال دی وطن ها گوره گرانیشتا بیل مغروریشتا دی وطن کی سو ترسو دا افغانا نور و جلکیز نور بسته هی جنگ نور دی مشتری افغانان کرو دی بستی نور جنگه ای لکوم تی نور دازادی رادیو داز ما پر پیغام نشر که ترسو دا تو ادوالو تورستی جی منانا تشکر.
اوریدون کو داو ستاسه پیغامونه په دهیل چه ده چارواکو تر غوگونو رسیدلیوی او ده هل لار چاری ورطا ولتوی. تاسو خبري چې په دې ورسوي کې د افغانستان په څو ولایتونو په کونړ، نورستان، خوست او دغه راز ننګرهار کې په غرنیو ځنګلونو باندې اور ولګید. دغه اور د ولسی حشرونو په ترڅ کې مهار شو، خو بیا هم ویرشته چې ممکن د اور سکروټي پاتې وي او بیا په دې سره اور کې اور بل شي. په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوری د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولیم دقیق سره مرکه کړې او په پایل کې پوښتلی چې د دې ډول اورونو د بلیدو لاملونه څه کېدلی شي.
دغه په ځنګله کې د اور لګېدل دوه عوامل لري، په طبیعي شکل باندې هم صورت نیسي او په مصنوعي شکل، یعنې د انسان په واسطه یا بعض نور عوامل هم کېدای شي چې په هغې کې د انسان لاس وي، دا اورونه منځته راځي په ځنګلو کې. مګر کوم شی چې د تشخیص وړ خبره اوس ده، هغه دا ده چې په ډېر سیستماتیک شکل باندې، په منظم شکل باندې، کله یو ولایت کې کله بل ولایت کې د اورونه لګېږي منځته راځي. په طبیعي شکل چې اور لګېږي، خو هغه طبیعي ده چې کله چې په هوا کې رطوبت کمیږي، په عین وخت کې په خاوره کې رطوبت کمیږي، او د دې عامل دا ده چې کله د کال په جریان کې چې هوا ګرمه شوله، خصوصا د اوړي په وخت کې، دغه نسبتي رطوبت هم د هوا او هم د خاورې د ډېر ټیټ ده. د دې طرف خوا کې هغه بوټي چې ورته موږ یو کلن بوټي وایو، لکه د وښو په شکل باندې چې هر کال شنه کېږي او بالاخره په یو څو میاشتې وروسته هغه وچېږي، نو دغه بوټي هم وچ وي او دغه زمینه ډېره زیاته مستعده وي کله چې د لمر وړانګې راځي د ځمکې په سر باندې، او بالاخره باعث د بعضې اشعو کېږي او تشعشعات او دا اورونه منځته راځي او بیا په طبیعي شکل لګېږي او بېرته طبیعي شکل باندې له منځه ځي. اکثر انسانان نه وي، خو په مصنوعي شکل باندې دغه اورونه چې زه اوس ګورمه د تا پوښتنې ته راځم چې په دې کې زه د اقلیم د بدلون اثر مستقیما وینم. په دې کې دلیل هم دا ده چې اکثره په دغه وخت کې چې دا اور لګېدلی ده، موږ په خپل هېواد کې خصوصا په ځنګلي سیمو کې، هغه سیمې چې هلته دغه همیشه بهار څنګلونه موږ درو یا د ایورګرین چې ورته وایي، نو په دوی کې دا بادونه ډېر کم وو په پخوا وختو کې. فقط موږ باد په دې وخت کې د اوړي په وخت کې د بادغیس نه چې بادخیز ورته وایي له هغه نه شروع کېده، بیا تر هلمند و قنداره پورې به راته دا بادونه موږ درلودل د درې میاشتو لپاره. ولې اوس دغه د بادو شدت په نور ولایتو کې هم محسوسېږي. نو کله چې اور لګېږي په ځنګله کې، طبیعي خبره ده چې د اور د خپرېدو او د سرایت عمده عامل موجودیت د باد ده. نو دغه بادونه خصوصا په هوا کې دغه نوسانات او په د ورښت سیر کې یا په وخت ما وخت ورښتونه او سیلابونه د ټول مستقیما تړاو لري د اقلیم د بدلون سره.
مدخخ سپتاس خو د اقلیم د بدلون یادونه وکړه. دغه راز د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې سخت وچکالی ده، د اوبو سطح هم ډیره ټیټه شوې ده. آیا فکر کوئ چې مخکنیو هغه وچکالیو ته په پام دغه وچکالی به موقتی وي او که به ډیر دوام وکړي؟
ډیرو وچکالیو ته په پام سره زه ګمان کوم چې دا وچکالی هم دوام کوي، ولې کله کېدای شي کمه وي کله زیاته. دغه دوران پسې زه تصور کوم چې احتمالا 5 تر 6 کلو یا شاید هم تر 8 کلو پورې په بر کې ونیسي چې دغه وچکالی دوام وکړي. خو خیر موږ شدیدې وچکالي ته لامل داخل شوي، منتها نورمال کلونه د ورښت نه لرو. موږ به د تېرو کلو کې او شاید آینده راتلونکو کلو کې هم موږ نورمال د ورښت کلونه ونه لرو. نو دا باید د دې ګرځي چې مختلف اقلیمي او چاپېریالي ستونزې رامنځته کړي، لکه دا اوس موږ تاسې په هېواد کې د ځنګلو کې د اور لګېدنه ده، یا په مجموع کې د زراعت کې زیانونه دي چې خلکو ته متوجه دي. د دې سره په خوا کې کله چې دا په ځنګلو کې یا په طبیعت کې دا بدلونونه راځي، دا په ټوله کې دغه وحشي ژوي په مجموع کې زیات متاثره کوي. نو مستقیما دا اثر لري او دا وچکالي د ګمان کوم چې شاید دوام وکړي په راتلونکي کې هم.
که راشو دې موضوع ته چې اوس یوازې د اقلیم د بدلون یا د ځمکې د کرې د تودوخې موضوع په افغانستان پورې تړلې نه ده، دا یوه نړیواله جهاني موضوع ده یا جهاني ستونزه ده. که ورته وایو افغانستان په یوازې سر خو نشي کولی چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړي یا هغه د ناخوالو مخه ونیسي چې د اقلیم د بدلون په ترڅ کې رامنځته کیږي. څه فکر کوئ چې دغه اوسني شرایط ته په پام د افغانستان چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، حکومت هم سرپرست طالبانو دی، نړیوالې ټولنې هم په رسمیت نه دی پیژندلی، آیا فکر کوئ چې په دغسې یو وضعیت سره به که چیرې نړیواله ټولنه افغانستان ته لاس ور نه کړي، موږ به د نورو چاپېریالي ډېرو ستونزو شاهدان واوسو؟
زما د تشویش او د نگرانی په مجموع کې همدا مسله ده چې په ډېرې خواشینۍ سره اوسنی نظام هغه کوم شکل چې توقع ترې کېږي په هغه شکل باندې مؤثریت او کارایي نه لري، په نړیوالو په رسمیت نه ده پېژندلی، او کال په کال دا ستونزې موږ وینو چې دا زیاتېږي، هم وچکالي زیاتېږي، هم مختلف مسایل دي په هېواد کې. نو چې دا په مجموع کې د هېوادوالو اقتصادي وضعیت ډېر زیات خرابوي. افغانستان په نړیوال اقلیم په بدلون کې په یوازې توګه نه کوم سهم، نه په د اقلیم په بدلون راوستلو کې سهم لري او نه په لمانځه تللو کې، ولې په خواشینۍ سره سره منفي اثراتو او قرباني موږ ورکوو. په دې برخه کې که نړیواله ټولنه بې له دې نه چې دې مسلې ته سیاسي رنګ ورکړي او دې مسلې نه خپل نورې غوښتنې یا سیاسي غوښتنې چې په نظر کې لري استفاده کړي، چې باید هغه یو طرف ته پرېږدي او د افغانستان سره او د افغانانو سره باید په داسې شکل باندې مرستې وکړي تر څو دغه ستونزې موږ کمې کړو. دا هم یو وخت غواړي، دا فطن نړیوال هم دا کار نه شي کولی. مهمه خبره دا ده چې باید ټول هېوادوال دې مسلې ته پاملرنه وکړي. هېوادوال باید حکومت یا دولتي مؤسساتو ته منتظر کېنني، او بین المللي مؤسساتو ته باید منتظر کېنني. باید خپله لاس کار شي، خپله باید بلال وتړي. هر څومره وړوکی کار هم که چېرې زموږ د هېوادوالو په واسو توان کي، باید هغه درېغ نه کړي، که د اور په وژنه کي، که چېرې د اوبو په کم مصرف کي، که چېرې داسې یو کار کړي چې هغه د دا خطر لري چې په ځنګل کې اور لګېږي یا په څړځای کې اور لګېږي یا نورې چاپېریالي ستونزې دي. په مجموع کې دا د دې لپاره نه چې دا نورو خلکو ته کړي. زما په نظر باندې زموږ د هېوادوالو ژوند مستقیما د دغو منابعو سره تړاو لري. خپل ژوند د دفاع په خاطر باندې باید موږ ټول سره لاس سره یو کړو، ملاوي سره وتړو او لاس په لاس سره ورکړو تر څو کوم مثبت او مثمر کارونه وکړو. تر هغه وخته پورې چې حکومت توان پیدا کړي، نړیواله ټولنه دا توان پیدا کړي چې موږ سره کومک کړي، باید خپله هم لاس په کار.
د چاپېریال ساتنې متخصص عبدالولي مدقیق و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اورېدونکي پروګرام اورئ.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو پلوی او بخونکې خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادۍ راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 0422 1 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. درسی ساعت ترش پژم تولگی پورته دنجونو دزدکلو لپاره اونیز خبرونه.